السلام علیکم لس بجی شوی د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې مو زه امید زهیمل هرکلی کوم. لمړی لند خبرونه. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې مدرسې دننه د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور زده کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. هلمند کې طالب چارواکو ویلي د مدرسې ماشومانو یوه ناچاو د مرمۍ پیدا کړې وه او له هغې سره یې لوبې کولې چې چاودنه پرې وشوه. په وژل شویو کې دوی نجونې دي. ټپیان د هلمند مرکزي ایمرجنسي روغتون ته لېږدول شوي دي. د حلواش په نوم ایرانی ویبپاڼې خبر ورکړی چې د قوم په زندان کې یو افغان محمد حسین علیزاده اعدام شوی. علیزاده په 1396 کال کې چې کله 14 کلن و په دې تور نیول شوی و چې یو تن یې په چاقو وژلی دی. راپورونو پر بنسټ دې هلک پخوا ویلي و چې په وهلو ټکولو او په زوره یې له ده اعتراف اخیستی دی. چاقو د ده نه و او کله چې جګړه کېده د شراب څښلی و. په تېرو درې لسیزو کې د ماشومانو اویا په سلو کې اعدامونه په ایران کې پلي شوي. د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې تنه نورو ټپیان دي. پکتیا کې پرون طالب چارواکو ویل چې دا مرشوبلا د زلغوزیو پر سر دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت کې اوښتې ده. طالبانو دا نه دي ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولی دي که نه. د امریکا متحده ایالاتو فضایي تحقیقاتي مرکز د سپوږمۍ پر لور له ابسان پرته فضایي بیړۍ تر لیږلو لږ مخکې درولې. ناسا پرون وویل د دې ماموریت تر پیلېدو مخکې یې پام شو چې د تیرو یوه ټانکۍ لیک ده. د تیرې اونۍ په پیل کې هم ورته 798 متره بیړۍ په سر کې د هایدروجن د لیک کېدو له امله شنډه شوې وه. ناسا غواړي چې د دې بیړۍ په وسیله بیا د 2025 کال کې انسان سپوږمۍ ته واستوي. په 1922 کال کې ناسا 12 کسان سپوږمۍ ته استولي وو چې د سپوږمۍ پر غولي ګرځېدلي. او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د زاپوریژیا اټومي مرکز اصلي برېښنا یو ځل بیا قطه شوي او اوس له احتیاطي برېښنا کار اخیستل کېږي. د ادارې پرون یو ورځ وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د دوی یوه څارونکې ډله د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا اټومي مرکز ته ورسېده. د دې ډلې هدف دا دی چې دا مرکز خوندي کړي. ماسکو او کیف یو بل تورنوي چې د اټومي مرکز شاوخوا ډسې کوي. نړیوال اندېښمن دي چې د زاپوریژیا د اټومي مرکز د وړانګو خپرېدل به سیمه له ناورین سره مخامخ کړي. روسي ځواکونو چې کله د فبروري په 24 په اوکراین یرغل وکړ په لومړیو اونیو کې د زاپوریژیا اټومي مرکز ونیوه. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځانګړي پروګرام ته جلا شوې خو لمړی څو راپورونه. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې سیلابونو لکونه افغانان هم زیانمن کړي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي له یو شمېر اغیزمن شوي او کډوالو سره مرسته هم شوي خو کډوال شکایت لري چې هغه ډول اړینه ده لاسنیوی نه ده شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې سیلونو ډیر اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې دا کډوال بیړنیو مرستو ته ضرورت لري چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې سیلونو ځپلی دي. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر اپریدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې له یو شمېر ځپل شویو کډوالو سره مرستې کړې دي. د UNHCR ویاند زیاته کړه چې دوی د سیلونو له امله د وژل شویو افغان کډوالو کره شمېره نه لري خو په کوز دیر کې د څلور ماشومانو د شوبلیدو خبرې ترلاسه کړې او د څو تنو تلفاتو راپورونه هم تر دوی رسېدلي دي. بل لور ته په بلوچستان کې د کډوالو له مسلم باغ کم څخه د فدا محمد لودین په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې پاکستان خپل غم کوي نو نړیوال دی په دغه هیواد کې د دوی غم وخوري.
دا تیر بارانونه پاکستان کې وسو ډیره تباهي راوستله. خلک ډیر خونې پرونه لولې، چار دیوالیانې پرونه لولې. نړیوال ته زموږ دا خواست ده وراسي پر موږ وګرځېږي. سروې وکړي د کېنده په خپل خلک تشنه اسمان لاندې ناست دي. د ماشام د خوراکي شی نه لري. مزدور کار خلک دي ساری ګټي ماشام یې بیا خوري. نو د خیمو ضرورت ده، د خوراکي شیانو ضرورت ده.
د ملګرو ملتونو په وینا په پاکستان کې اوس 1.3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د وکیلانو نړیوالې ټولنې په یو څېړنیز راپور کې طالبان او داعش په افغانستان کې د شیعه مذهب هزارګانو په نسل وژنې تورن کړي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. په دې درې اتیا مخیز راپور کې چې د برېټانیا د پارلمان د یو شمېر غړو په غوښتنه چمتو شوی پکې لیکل شوي په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له مخې د طالبانو، داعش او نورو سخدریزو ډلو لخوا وژل کېږي. په دې راپور کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقونو د سرغړونو د نورو قضیو په ځانګړي ډول د هزار لپاره خزونیول شکنجه او جنسی تیری ته هم اشاره شوې ده. و مخوختل چې د تورونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو وایاندي زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه.
د وکیلانو نړیوالې ټولنې په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې په هغه کې په افغانستان کې د هزارګانو د وزنې ډیری بیلګې پکې بیان شوې دي. په دغه راپور کې د طالبانو حکومت او داعش ډله د هزارګانو په نسل وزنه تورنه شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه راپور چې درې اتیا پاڼې لري د برېټانیا د پارلمان لخوا په رسمي ډول نه دی تصویب شوی، خو د پارلمان د غړو په غوښتنه یې د هزارګانو د وضعیت په اړه چمتو کړی دی. د وکیلانو نړیواله ټولنه یو برېټانوي سازمان دی چې په 1904 کال کې تاسیس شوی او اوس په 1970 هیوادونو کې 80,000 غړي لري. د دغه بنسټ په راپور کې په افغانستان کې د هزارګانو د ګواښ او نسل وزنې مخینې ته هم اشاره شوې، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لبیا پیلېدو وروسته د هزارګانو وزن نسل وزنه بلل شوی او ټینګار پرې شوی دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له امله د طالبانو، داعش او نورو سختدریزو ډلو لخوا وزل کیږي. په دې راپور کې د هزارګانو د وزن څو پیښې او د هغوی تاریخونه بیان شوي چې له دې جملې څخه د هغوی د 2014 یادونه کولای شو چې د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کابل ښار په لویدیځ کې د هزاره میشتو سیمې په دشتبرچی کې د عبدالرحیم شهید لیسې د دروازې مخې ته وسوې. دغه 14 لږ تر لږه 40 کسانو وزل او شپېته نورې ټپیان کړل. دغه راز د 2022 کال د اپریل په 21 د ممتاز په نوم کوانیز مرکز چې د یو بل لاسي بم د غورځولو او په مزار شریف کې د شیعه هزارګانو په یو لوی جماعت کې د لمانځه پر مهال د یو بل برید یادونه هم شوې چې لږ تر لږه 30 کسان پکې ووزل سول او 80 نور ټپیان سول. د سیاسي چارو پو طارق فرهادي د نسل وزنې اصطلاح په کارولو شک لري. دای د خپلې دې خبرې ثابتولو لپاره د سنی جماعتونو او سنی ټولنو بریدونو ته په ځانګړې توګه د هرات په گازرګا جماعت کې د جمعې د ورځې برید ته اشاره کوي. هغه برید چې شاوخوا شل کسان پکې ووزل سول.
کشتار هزارگها فعلا توسط داعش میشه، توسط طالبان میشه؟
ده هزارگانو وژنه اوس د داعش لخوا ترسره کیږي، نه د طالبانو لخوا. د دې لپاره هیڅ ثبوت نشته چې طالبان دی یو ځای بلاړ سي او هزارگان دی ووژني. هو، داعش د هزارگانو پر جماعتونو بریدونه کوي، پر شیعهګانو هم بریدونه کوي، پر صوفیانو بریدونه کوي، او پرون هم پر یو سنی عالم چې طالبانو ته نږدې وو پرې برید وسو. داعش په هر چا برید کوي. آیا دا نسل وژنه ده؟ په ټولنیزو رسنیو کې پرې ډېر بحثونه کېږي، خو نړۍ دا نه وایي. ځکه که ثابت سي چې دا نسل وژنه ده، نو نړۍ باید پکې مداخله وکړي.
مداخله
کنه. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې یونما د 2021 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 30 پورې په افغانستان کې د شیعه هزارګانو په دغه کولو لک تر لګه شل پی حساب کړی دي. مو مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ د دفتر هغه راپور رد کړی و چې پکې د بشري حقونو د نقص او تیر حکومت د کارکونکو د وزنو یادونه شوې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
د کرکټ د آسیا جام لوبو په دویم پړاو کې سریلانکا تیر شپه افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغان لوبډلې د تیر شپې د ماتې لامل د دوی مسلکي تیروتنې وي. افغان لوبډله لا هم په دې پړاو کې دوی لوبې لري. که چیرته یې وګټي نو پای لوبې ته رسېدلی شي. خو دا دواړه سیالۍ د آسیا دوو تر ټولو پیاوړو لوبډلو هند او پاکستان سره دي.
د کرکټ د آسیا جام سیالیو په دوهم پړاو کې پرون سریلانکا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ. د افغانستان په بیټسمینانو کې رحمت الله ګربز 4 ابراهیم زتران 26 منډې وکړې او ټولې لوبډلې په ټاکلیو 60 اوورونو کې 168 منډې سیالي لوبډلې ته هدف وټاکه. دې هدف ته سریلانکا د 6 لوبغاړو په سوځېدو ورسېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویاند فرید هوتک تیره شپه ناوخته تر لوبې وروسته ازادي راډیو ته د دې لوبې په تړاو وویل.
د افغانستان او د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په دویم راوند کې ډیره په ډپوره لوبه وشوه، اما د سخت لوبي وروسته په ډیرو مشکلاتو سره سریلانکا ورک وکړه چې د افغانستان هدف ته ځان ورسوي. او د ویل چې لدی وروسته افغانستان له پاکستان او هندستان سره خپل لوبي ترسره کړي.
له پاکستان سره د افغانستان لوبه د 4 شنبه او له هند سره د 5 شنبه پورسته. د آسیا جام د لومړي پړاو په سیالیو کې افغانستان سریلانکا ته سخته ماتې ورکړې وه، خو پرون افغان بالران ونه توانېدل چې د ټاکلي 1.6 هدف دفاع وکړي. د آسیا جام کرکټ لوبې د اګست په 20 پیل شوې او د سپتمبر تر 12 پورې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. د افغانستان او سریلانکا ترڅنګ په دې جام کې د هند، پاکستان، بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلو برخه اخیستې چې په لومړي پړاو کې د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې آوټ شوې. نن به د دې جام دوه پیاوړې لوبډلې هند او پاکستان لوبه کوي. په لومړي پړاو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
ازادي راډیو ته غوښتنلی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او د ملګرو ملتونو سرمنشي روانه اونۍ پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د انټونیو ګوترش د سفر هدف له هغو سیلاب ځپلو سره د غمرازۍ شریکول دي چې وروستیو کې سیلابونو ځپلي. بلورتا د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې یو نظامي ډله پاکستان ته د سیلابونو له امله خلکو ته د وختي زیانونو د ارزونې په موخه واستوي.
ملګرو ملتونو وایي د پاکستان سیل ځپلو سیمو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په ټویټر کې لیکلي دي چې روانه اونۍ به په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ په نیت دغه هیواد ته سفر وکړي. نړیوال مرستندویان وایي په پاکستان کې تر 3.3 میلیونه ډیر کسان له سیلونو اغېزمن شوي او 6.4 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته محتاج شوي دي. په پاکستان کې د سیلونو تلفات 1215 ته رسیدلي دي او شاوخوا 6000 هم ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د ایدی خیریه بنسټ مسول فیصل ایدی د جمعې په ورځ په کراچی کې وویل چې سیلونو نږدې ټول پاکستان اغېزمن کړی دی.
ما ته په ډېر نږدې راتلونکي وخت کې قاطع صورتحال په نظر راځي او د دې لومړني آثار ما ته ښکاري، ځکه چې خلک تر لسو ورځو پورې وږي پاتې شوي دي او زه تاسو ته دا وایم چې د دې ټولو هڅو باوجود موږ لا هم 90% سیلاب ځپلو سیمو ته نه یو رسیدلي. دا یو ډېر خطرناک صورتحال دی. د خوراکي توکو کمی روان دی. ما په خپله د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلي دي. په هر ضلعه کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوي دي.
د خیبر پښتونخوا په بحرین سیمه کې پلونه او لارې تخریب شوي او خلک باید د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره اوس 8 کیلومتره لار ووهي. پاکستانی چارواکي وایي د سیلونو په قربانیانو کې 441 ماشومان دي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق خبرداری ورکړی چې ډېر نور ماشومان شاید د سیلونو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شي. پاکستان ته تر اوسه نږدې 10 الوتکې بشري مرستې رسیدلي چې له دې ډلې 9 الوتنې له متحد عربي اماراتو، همداراز له ازبکستان، چین، ترکمنستان، اردن او قطر څخه الوتنې شوي دي. د دې ترڅنګ د ترکیې مرستې دغه هیواد ته رسیدلې دي. د فرانسې د مرستو یوه الوتکه پرون اسلام آباد ته ورسېده او د امریکا مرکزي قومنداني ویلي دي چې یو ټیم پاکستان ته د ارزونې لپاره استوي تر څو وګوري چې د امریکا دفاع وزارت له سیل ځپلو سره څه ډول مرسته کولی شي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15.
له تاسو ټولو مننه چې تر اوسه را سره وئ. اوس هم د خبرونې په دوام د موسیقي ځانګړی پروګرام خپرېږي.
د ازادي راډیو د موسیقي خبرونه